خطرها برای سیاسیون زن در افغانستان بیشتر خواهد شد یا ای که
د اتو بجو د خبرونه تمو په سلامونو هر کله کوو نن دوشنبه ده د سلواغي عدالت وی دریمه د جنوري دروښتمه د خبرونه په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او درسي ساعت پروګرامونه اوریدلای شي د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا نن په خپل غونډه کې پر افغان انجنونو او شوزو د طالبانو پر محدودیتونو خبري کوي دا او نور راپورونه تر خبرونو ورسته نن د افغانستان په هغو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي چې د پولیو له پلوه له لوړ خطر سره مخامخ دي د دې څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنځشنبه دوام کوي له پنځو کلونو کم عمره 5.5 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین سي دغه کمپاین د کابل هرات کندهار هلمند او ننګرهار په ګډون په 15 ولایتونو کې تطبیقیږي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی پرون کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له نوي ټاکل سوي سفیر حسن کاظمی قمی سره وکتل د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل پرون په څو ټویټونو کې د دې کتنې په اړه ویلي چې ښاغلی متقی قمی ته د ایران د نوي سفیر په توګه د دندې مبارکي وویله او هغه ته د ښه ماموریت د ترسره کولو هیله وکړه د هغه په خبره په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او اقتصادي موضوعاتو مفصلې خبرې وسوې او دواړو لوریو د رښتینی ګاونډیتوب او دواړخیزو مشترکو ګټو د پاللو هوډ څرګند کړ د ملګری ملتونو ښوونیزه علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي د افغانستان په پانتونونو کې د ښځو ګډون په تیرو دوو لسیزو کې کابو شل چنده زیات شوی و خو نن دوی اجازه نه لري چې په هیواد کې لوړې زده کړې وکړي چې دا د منلو وړ خبره نه ده د ادارې دغه څرګندونې د زده کړې نړیوال ورځې په مناسبت پرون په یو ټویټ کې کړې دي او غوښتنه کړې چې راځي له دې ورځې سره یو ځای سو او په لوړ غږ او واضح دا خبره وکړي چې پرېږدي افغان انجونې زده کړې وکړي یونسکو ویلي چې د طالبانو د لومړي واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته په 2001 کال کې 5000 انجونې د لوړو زده کړو په موسسو کې شاملې وې او دا شمېر په 2021 کال کې چې په دوبی کې بیا طالبان واک ته ورسېدل 103000 او 1450 ته رسېدلې وو خو روان 2023 کال کې د لوړ زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو ګډون صفر ته رسېدلې د ادارې ویلي چې د تعلیم سرژنۍ نړیواله ورځ چې سبا د جنوري 24 ده د افغان نجونو او ښځو د زده کړې موضوع ته ځانګړې کوي تر څو د نړیوالو پام د ستونزې ته واړوي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی بشري مرستندویو ادارو په افغانستان کې پر روان ساړه ژمي کې تر اوسه تر 65 سلنه پورې په 900 ځانګړو کسانو ته مرستې رسولي خو په دې ژمي کې چې په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی ډیرو مرستو ته اړتیا ده اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې تر اوسه پورې 550 او 200 کسانو ته مرستې رسول شوي د دې ادارې په وینا بشري مرستندویو ادارې له ځانګړو افغانانو سره د کمپلو او د زنونو د تودولو لپاره د موادو مرستې کوي او هم غوی ته د سرپناو پر ترمیم سربیره د کرایي کورونو لپاره نقدې پیسې ورکوي ملګرو ملتونو ویلي په 2023 کال کې به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې دا یوازې په وروستیو 5 کلونو کې 350 سلنه زیاتوالی دی جرمنی اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونو په نور کولو سره د اروپای ټولنې د ځینو غړو هیوادونو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو تر راپورونو له مخې جرمنی ویلي تر هغه به اوکراین ته دغه پرمختللي ټانکونه ورنکړي چې د امریکا متحده ایالات د هیواد ته د M1 ابرامز ټانکونه ورکړي نیوي د پولند صدر اعظم ماتوش مورابسکی ویلي چې د جرمنی دغه دلیل د منلو وړ نه دی ځکه هر ورځ په اوکراین کې بېګنا خلک وژل کیږي د بالټیک د سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو لاتویا استونیا او لیتوانیا هم د جرمنی پر دغه دریض انتقاد کړی په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ جمهوری پال غړي او د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر میچل مکابل ویلي چې هیواد باید په سیمبولیک ډول د ابرامز سو ټانکونه اوکراین ته ولیږي تر څو رامنځته سوی دغه په ټپه درېدلی حالات له منځه لاړ شي ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده ټاکل سوی. نن د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار د محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې د ملګرو ملتونو ښوونیزې، علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو ویلي چې پر افغان نجونو د زده کړې په برخه کې لګول سوي محدودیتونه د منلو وړ نه دي. نور په دې راپور کې
ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه نن په یوه غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویاند نبیلله مزرالی تیر ماښام ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي غږیز پیغام کې تایید کړ چې د افغانستان موضوع د سبنې غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع ده.
The Foreign Affairs Council chaired by the EU
دغه غونډه چې سبا جوړیږي مشر به د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ او امنیتي چارو مشر جوزف بوریل کوي. د بهرنیو چارو وزیران په دې غونډه کې د افغانستان، ایران، وینزویلا، ایتوپیا او مونتینیګرو پر وضعیت خبرې کوي. میرمن مرزالی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو اروپایي ټولنې د دې غونډې په اړه په وروستۍ اعلامیه کې ویلي چې د دې ټولنې وزیران او چارواکي به په افغانستان کې له پوهنتونونو او په غیر دولتي مؤسسو کې له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو د راګرځولو پر موضوع تمرکز وکړي. په بروکسل کې د نننۍ غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې، یعنې پرون، د اروپایي پارلمان مخ ته په یوه لاریون کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار پر حقونو لګول شوي بندیزونه وغندل شول او د هغو د لرې کېدو غوښتنه وشوه. په دې لاریون کې چې د پي ټي ایم په نوښت رابلل شوی و، ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې پر نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې کړي. د دې لاریون یوه تنظیموونکي امین امباوري ازادي راډیو ته وویل
ټولو په یو اواز په افغانستان کې پر اوسنیو واکمنانو ژغ وکړ چې د ښځو د حقوقو شاهغوی چې خدای رسول او قران عظیم شان وغوی ته ورکړي د حقوق څخه به برخې نکي او دا خپل هغه شاته پات فکر لري او دا حقوق دوی ته ورکړي.
د دې لاریون ګډونوالو هم دارنګ له اروپایي ټولنې او نړیوالو هم وغوښتل چې د افغانستان پر نوي واکمنانو فشار راوړي چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو ښوونیزه، علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي په تېرو 12 کې د افغانستان په پوهنتونونو کې د ښځو ګډون کابو 40 چنده زیات شوی و، خو نن ورځ دوی اجازه نه لري چې په هیواد کې لوړې زده کړې وکړي چې دا د منلو وړ نه ده. د ادارې دغه څرګندونې د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په یوه ټویټ کې کړیا او غوښتنه کړې چې راځي له دې ورځې سره یو ځای شو او په لوړ غږ او واضح دا خبره وکړو چې پرېږدي چې افغان نجونې زده کړې وکړي. یونسکو ویلي د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په 2000 لومړي کال 5000 نجونې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې شاملې وې او دا شمېره په 2021 کال چې په دوبي کې بیا طالبان واک ته ورسېدل 1,350 ته رسیدلې و، خو روان 2023 کال د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د نجونو او ښځو ګډون صفر ته رسیدلی دی. د ادارې ویلي چې د زده کړې سګنۍ نړیواله ورځ چې سبا د جنوري 23 ده د افغان نجونو او زده کړې موضوع ته ځانګړې کړي تر څو د نړیوالو پام دغې ستونزې ته راجلب کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو ادارې ویلي چې په افغانستان کې ښځې یوازې نه دي بلکې د هغوی مبارزه نړیواله مبارزه ده. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې افغانستان ته له سفر وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد پر څرګندونو تمرکز کړی چې ویلي دي دا ډېره مهمه ده چې د افغان نجونو او ښځو چې له ټولو تیاره وخت سره مخامخ دي سمدستي ملاتړ وشي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالو له زیاتېدونکو غوښتنو سره سره تر اوسه د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی او طالب چارواکو تل دغه پرېکړې له اسلامي اصولو او افغاني دود سره سمې بللې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. دا ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ځینې افغان ډاکټران وایي هغه میرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي 90% د وینې له کموالي سره مخامخ دي. د نسایي ولادي ډاکټرانو د ټولنې رئیسه ازادي راډیو سره خبرې کوي په شوزو کې د وینې د کمیدو لامل خورځواکي، د اوسپنې کموالی او د ویټامین 12 کمی بولي. ځینې متخصصان وایي چې د وینې کموالی نه یوازې پر میندو بلکې پر نویو زیږیدلو ماشومانو هم اغیز لري. دا هم په ډیره تفصیل
هر قدر کوشش میکنم که خونم بلند بره بازم میبینم که باز میرم دوباره معاینه میکنم میبینم.
قبل میشتی رحیمه لطو کلونو را حسی کم خونی لري. ازادی رادیو سره خبرو کې وای یو به وزل کورنۍ کې وسیږي او نشي کولای د ډاکټرانو د لارښوونو سره سم خپل درملنه وکړي.
چندین بار په ډاکټر مراجعه کړی.
ډاکټران راته وایي چې باید ښه خواړه وخورم، شنه ترکاري، غوښه او هغه خواړه وخورم چې اوسپنه لري. له بده مرغه اقتصادي وضعیت مو ښه نه دی او هغه خواړه چې راته لارښوونه کېږي نشم کولای چمتو یې کړم.
دا یوازې رحیمه نه ده چې د وینې له کمی سره مخ ده، بلکې ډاکټران وایي افغانستان کې زرګونه نجونې او ښځې شته چې دا ناروغي لري. د نسایي ولادي ډاکټرانو ټولنه وایي په نجونو او ښځو کې دا ناروغي زیاته ده، خو قرار قامې نشته. د دې ټولنې رئیس نجم السما شفاجو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په خوځو کې د وینې د کمیدو لامل خوارځواکي، د اوسپنې کمی او د ویټامین دولس کمواله دی.
موږ په افغانستان کې د امارو د ارقامو له نظره ډیر ضعیف یو او دا زموږ یو مشکل دی چې موږ دقیق امار نه لري. خو چې په شخصي معاینه خانو کې موږ ګورو ډیرای ښځې لکه وایم چې 90% ښځې د کمپونۍ سره مخې بیا به غلطه
بنی. ډاکټر شفاجو زیاتوي اوس مال په افغانستان کې 1400 ډوله کم خونی په خلکو کې تشخیص شوی او کله کله د زیګون او له هغه وړاندې زیات خونریزي د خوځو دمړینې لامل کیږي. یو شمېر نور متخصصین بیا وایي کم خونی نه یوازې په میندو بلکې په نویو زیږیدلو ماشومانو هم اغیز لري. د نسایي ولادي ناروغۍ متخصصه یلدا سلیمان خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې ماشوم پیدا کیږي د ملا په تیر کې یو بیرونوالی لیدل کیږي، شونډي او یا هم یې مړۍ شلی دلی وي او یا هم یې د زړه دهلیز سوری وي. دا ټول د مور په بدن کې د ویټامینونو د کموالي لامل وي.
ډاکټران لارښوونه کوي هغه کسان چې کم خونی لري باید ډیره غوښه او سبزیجات وخوري او همدا ډول له هغو خوړو ګټه واخلي چې اوسپنه ولري. هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د روغتیا وزارت نظر واخلو خو وایاندې ځواب رانه کړ. د طالبانو له رژیم وړاندې د جمهوری نظام پر مهال د روغتیا وزارت لخوا د پوهنې وزارت سره په همکارۍ په ښوونځیو او نورو روغتیایي مرکزونو کې زده کوونکو انجونو او ښځو ته د فولیک اسید ګولۍ وشل کېدی چې د روغتیایي متخصصانو په باور یو اغیزمن کار و.
خلک وایي که له یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو سره مرسته ونیسي نو ګڼ ماشومان به د سړې هوا له کبله ومري. ځینو بنسټونو له سوداګرو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې د دوی لاسنیوی وکړي. شریف الله شرافت راپور لري.
په افغانستان کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین وایي په دغه هیواد کې د درنې واورې ورېدنې او د یخنۍ کمساري سپې د خلکو ژوند خو په ځانګړې توګه د ماشومان ژوند له کړاو سره مخ کړي. محمد سلیم پسرلی په اورزګان ولایت کې د خان خیریه بنسټ ولایتي مسول دی او تازه یې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د 400 بیوازله او یتیمو ماشومانو سره د ژمنیو لباسونو په برخه کې مرسته کړې. نو موړی وای د هغه ماشومان و چې د غربت ترڅنګ رواني سړی هوا هم سخت زپلی و.
دغه مرسته چې په اورزګان مرکز ترینکوټ کې د 400 ماشومان لپاره ترسره شوه دغه ماشومان د خورا فقر، غربت او بیوزدی سره مخ وو. نو خان خیریه بنسټ وتوانی دی چې دغه غریب او بیچاره ماشومان لپاره دغه ژمنی توکي برابر کړي. هیر جنوی چې هوا د تیرو کلونو په پرتله یو خصه وي ده، نو خان خیریه بنسټ وتوانی دی چې دغه ماشومان لپاره د ژمنی توکو مرسته وکړي.
پسرلی زیاتوی چې د ماشومان ایوازي د ترینکوټ شار شاوخوا څو سیمو وو. خوای په دغه ولایت کې زرګونه نور ماشومان هم شتون لري چې په دې سړه هوا کې د ژمنۍ جامو پراته ګرځي او د خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې په افغانستان کې د یخنۍ څپې په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 104 کسان مړه کړي دي. په همدې حال کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې وزارت د مرغومي پراته وشتمه نیټه ویلي و چې په یو شمیر ولایتونو کې د ډېرې سړې هوا او واورې ورېدنې له امله نږدې 10000 څاروي هم له منځه تللي دي.
هر ورځ سرو کارم دای چې فقیر کورنۍ او تزو ماشوم
زبیح الله حمیدی د افغانستان په پلازمینه کابل کې د احساس خیریه بنسټ د مرستو د ویش مسول دی. کوم چې نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې اوس مهال د زیات شمیر تنقیو ماشومان ژوند د سړې هوا له امله د خطر سره مخامخ دي. د زیاتوی کچیر جر تر جر یاد ماشومان د سړی هوا څخه پټ نسی نو ګان شمیر ماشومان به ژوند ل لاس ور کړی.
من خو هر ورځ سر و کارم دای چې فقیر کورنۍ او ته زو ماشومان ګورو، یعنی ډیر دردون کې حالتونو سره مخامخ یو. د سه ماشومان چې نه دی اغوستلو سلری، نه دی خوراک د پاره سلری، او نه دی پخو کولو سلری، او نه کوټی ګرمې دي، نو ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. زمونږ هله له هغو افغان ورونو نه ده چې هغوی په بهر کې اوسیږي، هغوی ډیر ښه ژوند لري، هغوی خپل اولادونه په نازو نخرو کې لوی، نو د دې ترڅنګ د خپل اولادونو ترڅنګ د یتیم هم را باندې حق دی، د بېوزله هم را باندې حق دی چې هغوی ته هم موږ او تاسو خپلې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې دا سپه پر داسې مهال راغلې چې له دې وړاندې هم د دې هیواد ډېریو خلکو بیړنیو مرستو ته اړتیا لرله. ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی ادارو له دې وړاندې هم خبرداری ورکړی و چې د ژمي په دې موسم کې به خلک له لوږې او اقتصادي ستونزو ترڅنګ له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ سي.
azadiradio.com
لډیر وخت په نسن کې ځینی کسان په خپل سر درمل خوري، خو ځینی افغانان وایي چې بیوزلی دغه ستونزه نور هم زیاته کړې ده. ازادي راډیو په دې راپور کې پر دې موضوع د افغانستان د 11 ولایتونو له 15 اوسیدونکو سره خبري کړې دي. دوی وایي چې د خپل ناروغیو د تداوی لپاره د ډاکټر له تشخیص او مشورې پرته له درملتون څخه درمل اخلي. دا هم په دې اړه تفصيلي راپور.
بهرام حقمل د نیمروز ولایت اوسیدونکی دی، وایي چې د خپل سری درملنې له امله یې یو وراره مړ شوی هم دی. د بهرام په وینا څه موده وړاندې یې مور د تل په څیر پرته له دې چې له کوم ډاکټر سره مشوره وکړي وراره ته یې په کور کې موجود درمل ورکړي وه.
د بیلګې په توګه ځینې درمل چې مور مې د ډاکټر له مشورې پرته کارولي د دې لامل شول چې لمسی مړ شي. له بده مرغه زما کوچنی وراره هم مړ شو، ځکه هغې درمل د ډاکټر له مشورې پرته کارولي وو.
د غزنی ولایت اوسیدونکی زین هم وایي چې د عبدل په نوم یو خپلوان یې درې میاشتې وړاندې په دایکندي ولایت کې د خپل سري درملنې له امله مړ شو. د زین په وینا عبدل د دایکندي ولایت د شهرستان ولسوالۍ اوسیدونکی او شاوخوا 60 کلن و. زین زیاته کړه چې عبدل مخکې له دې چې ډاکټران یې ناروغي معلومه کړي په کور کې شته درمل یې خوړلي و چې له امله یې مړ شو.
هغه په خپل سر ګولې تابلیتونه خوړل. له هغې وروسته چې ډاکټر ته لاړو ورته ویلي وو چې په خپل سری درمل خوړلي، هماغه و چې درملنه یې ونه شوه. غزنی او وروسته یې کابل او دلته راوست، خو نتیجه ورنه کړه او په پایله کې مړ شو.
زین وایي دی بیا د اقتصادي ستونزو له امله په پله پسې ډول خپلې مور لپاره د هغه نسخې له مخې درمل اخلي چې ډاکټر ورته څو میاشتې وړاندې ورکړې وه. په دې راپور کې چې له کومو کسانو سره مرکې شوي او د افغانستان د 11 ولایتونو اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې تروسه یې د ټابلیټ کار، ټریمادول، اومیپرازول، ډیازیپام، رایزیک، ریلیف او د سفتریاکسون پچکاری په آزاد ډول له درملتونونو او نورو پلورونکو څخه اخیستي دي چې ځینې یې د روږدي کېدو او جانبي عوارضو لامل هم شوي دي. یو شمېر یې دا هم تاییدوي چې د دوی په سیمو کې په ځانګړې توګه ډېر عمر لرونکي خلک د ځینو ناروغیو د درملنې لپاره تریاک کاروي. د دې راپور مرکه کوونکو دا هم ویلي چې دوی معمولا د ډاکټر له مشورې پرته د خپلو ډېری ناروغیو په ځانګړې ډول د ساه لنډۍ، د معدې درد، د هډوکو درد، خپګان، زکام او سردرد لپاره په خپل سر درمل کاروي. روغتیا پالان هم په خپل سر د درملو د خوړلو او استعمال له امله د یو شمېر ناروغانو د مړینې موضوع تاییدوي. په کابل کې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر سید امان الله روحان وایي
کله چې د درملو دوز زیات وي او د ډاکټر لخوا دوز نه وي ټاکل شوی، اسې درمل شته چې نیفروډوکسیک دی او په پښتورګو ډېره ناوړه اغیزه کوي. دا درمل کولی شي پښتورګې غیر فعاله کړي او د مړینې لامل شي.
د افغانستان پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د درملونو تر څنګ د واټونو د سر له درمل پلورونکو څخه هم درمل اخلي. کابل کې پامیر سینما ته څیرمه همداشان ځایونه شته. د د همدې سیمې یو درمل پلورونکی په خپل کوچنۍ کراچۍ کې درمل پلوري. ادا کوي کوم درمل چې پلوري له بوټو څخه جوړ شوي دي او د خپلو مراجعینو د ناروغیو د تشخیص وروسته هغوی ته ګولۍ، شربت او غوړونکي درمل ورکوي. خو دا معلومه نه ده چې دا درمل چیرې له څه جوړ شوي او د انسان پر روغتیا به یې اغېز کوي. موږ غوښتل د خپل سرو درملنې د حادو پیښو او مړینې د احصایو او د ډاکټر له نسخې پرته د درملو خرڅلاو د مخنیوي په اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له اقداماتو هم وپوښتو. خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان د دې ټولو پوښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته په یوه لنډ پیغام کې لیکلي دا په سیستم کې نشته. خپل سري درملنه په افغانستان کې له پخوا راهیسې کېږي. ناسم باورونه د درملو د زیانونو په اړه د پوهاوي ټیټه کچه، درملو ته اسانه لاسرسی او بېوزلي په افغانستان کې د خپل سري درملنې اصلي لاملونه بلل کېږي. آصف چې د بدخشان ولایت یو اوسیدونکی دی ادعا کوي وایي هر درمل چې وغواړو له درملتونونو یې اخیستلی شو. آصف وایي
خلک د ډاکټر د فیس پیسې نه لري، آن دا چې ځینې خلک ډاکټر ته لاسرسی نه لري، دوی ته نوبت نه رسیږي. بیا ځي وایي دا درمل راکړه. په همدې بدخشان کې هر درمل چې غواړي پوخې وخایه درمل پلورونکي د ډاکټر له نسخې پرته درکوي. هر درمل چې وي آن د فشار یا شکر درمل.
نوموړي زیاته کړه چې یو کال او دوه میاشتې وړاندې یو ملګری د خپل سری درملنې له امله مړ شوی دی. په 2021 کال کې د اکسفورډ اکاډمۍ د یو خپور شوي راپور له مخې 34.9% هغه کسانو چې د کابل پولي کلینک کې د دوی په څېړنه کې برخه اخیستې وه خپل سری درملنه یې تجربه کړې وه. همدارنګه د کابل طبي پوهنتون په یوې څېړنه چې د خپل سری درملنې په اړه د 2022 کال د مې په 3 د لومړي او 5 کال د 302 محصلینو ترمنځ ترسره شوه راغلی چې د دوی له منځه 15.4% زده کوونکي خپل سري درملنه کوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی محمد هم وایي چې دی او کورنۍ یې د ځینو موسمي او سري ناروغیو د درملنې لپاره د یوې مشترکې نسخې درمل کاروي. محمد وایي
یو ستن ولګول شي یا یو دو تابلیت واخستلو وروسته ناروغه کیږي او نور درمل پاتې کیږي. نو چې پاتې شي زکام ساري ناروغي ده او د کورنۍ نورګړي هم پېښته کیږي. بیا زه وایم چې زما ناروغي هم همداسې وه. ځان درد وم، سر درد وم، ستونی مې خوږېده. ما دا درمل وخوړل ښه شوم، نو د کورنۍ نورګړي هم ورته نسخه کاروي.
خو ډاکټر عبدالواحد الهام وایي
یو نسخه تل د یو کس لپاره توصیه کیږي. د دوو ناروغانو حالت هیڅکله یو شان نه وي، که څه هم ساده زکام وي.
که څه هم په افغانستان کې د خپل سری درملنې احصایه نشته، خو په دغه راپور کې چې له کومو کسانو سره مرکې شوي دوی ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو بیا ځل واکمنۍ او د بیکارۍ له زیاتېدو وروسته دوی خپل سری درملنې ته مخه کړې. داسې اندېښنې موجودې دي چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او بیکاري ته په پام دغه شان د کورنیو پراخېدو او په دغه هیواد کې د بشري او روغتیایي خدمتونو کمیدو ته په پام سره خپله سری درملنه نوره هم زیاته نه شي. خو روغتیا پالان سپارښتنه کوي چې درملتونونه باید له نسخې پرته ناروغانو ته درمل ورنه کړي او یادو شویو ضررونو ته په پام سره خلک د بازار واټونو پر سر د درملو له اخیستو هم ډډه وکړي او دا چاره باید کنټرول شي. خلک هم له ډاکټرانو هیله لري چې د فیس په برخه کې له بېوزلو سره مراعت وکړي ترڅو له نسخې پرته درمل ونخلي او په دې توګه خپل سری درملنه کمه شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
سبات د مونږ امتحانو 200 ورقه یعنی هغه کتاب مونږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوانه مونږ اداري نه مسج شو چې تاسو سبا ته نه شئ راتلای. همدا خپل آینده په اړه فکر کوم چې دونه درس مو ویلې مونږ به آینده څه شي فکر په قدم د څه چای دی مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ درس وایو. آی دی به مونږ پریږدي چې مونږ شخانه کې کار وکړو. آی دی به د مونږ وړې خویندې پریږدي چې دوی مکتب ته لاړ شي.
پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپو په کابل کې یو شمیر نجونې او میرمنې وایي لغې ورځې چې د طالبان حکومت د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي، د دوی هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې، ځکه په یوه ټولنه کې چې نیمایي نفوس یې له زده کړو څخه لرې او له دندو ګوښه وي، په خپله وګړی او بلاخره هیواد پرمختګ نشي کولی. د طالبانو د حکومت له وروستیو حکمونو څخه وروسته چې ښځینه یې له لوړو زده کړو او په دولتي او نا دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې، په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. پر دې سربیره د یو شمیر تحصیلي او کاري موسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو لخوا ښځو ته د زده کړې او کار زمینه هم برابره کړې وه، د طالبانو حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګاوه. په کابل کې مورا یو له داسې تعلیمي او تحصیلي مرکز څخه و چې د مسؤلینو په وینا یې له رئیس څخه نیولې تر بڼوالې او نلدوانې پورې ټولې میرمنې وې، خو د طالبانو حکومت پرته له کوم دلیل څخه د دوی مرکز هم بند کړ. د مورا د تعلیمي او تحصیلي مرکز د لسم سمستر محصله عاقله مایار وایي چې دوی به په ډیر آرام چاپیریال کې خپل زده کړو ته دوام ورکوه، خو اوس یې په کور کې نیولي.
خپل محصلین په ډیر راحت توګه موږ تلای شو، پانتون ته لاړ شو، همداسې خپل کارمندان ټول ښځې وې، استادان ښځې وې، خپل د کانتین کارمندان ښځې وې، په ډیر راحت سره موږ کوه شو درس وایو، خپل لاړ شو پانتون په صحن کې وګرځو، ډیر راحت سی و. درس د لحاظ موږ په ډیر اسانه توګه په ډیر آرامه فضا کې د استادانو نه لس پوښتنې کولې، کله به چې موږ لاندې پریکټیکل کارونو دپاره به کله چې خپل پریکټیکل خونو ته تلو، هلته به هم ډیر راحت خپل پریکټیکل کار کوای شو، هغه خپل فکر ټول درس ته و. علاوه پر دې چې موږ ذهن آرام او موږ د فامیلو ذهن آرام او دا هغه شی چې موږ تشویقولو چې درس وایو.
اغلی معیار وایي د نړۍ په کچه طبي برخې ته بریالي کېدل او بیا په دې برخه کې زده کړې کول څه ساده خبره نه ده، خواري یې ګاللې شپه او ورځ یې وکړې تر څو یو څه زده کړي. د دوی هیله دا وه چې ټولنې ته د خدمت جوګه شي، خو له کومې ورځې څخه یې چې د پوهنتون د بندېدلو خبر اورېدلی دی، له روحي او رواني پلوه یې ډېر بد اثر باندې کړی دی.
باور کوي د موږ ذهنونه یعنی دومره مصروف وو چې همیش د مخبل لسم سمستر ده، ما مې هم دا 15 کاله په ذهن کې ګرځېدل چې ښه دا 15 کاله خواري مې، دا 15 کاله هر شپه چې زه به ناستم د ما خوب چې ما به یعنی ما مکمل خوب نه کوم، ما درس وایلی همه روزه درس وای، مکمل درس وای، بس انده فکرونه لري چې خیر د من آینده به څه کیږي، دا درس به څه رقم کیږي، پاتې به څه کیږي، ته دا اوسه پورې تر څو چې دا خبر لاندې باندې کیده، تر څو چې دا قطعی شو او هغه چې ثبات د موږ امتحانو ډیر مهم امتحان 200 ورقه یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا موږ ته ادارې نه مسج شو چې تاسو سبا ته نشئ راتلی. د هغې ورځ نه 200 پورې بس همیش ذهن مصروف ده، یعنی همدا خپل آیندې پاره فکر کوو چې آی دونه درس مو ویلی من به آینده څه شي، د موږ فقط یو سمستر پاتې، همداسې د ټول افغانان دپاره چې فکر نه تنها ځان دپاره، د ټول نجونې یعنی ټول موږ داسې نه یو چې یعنی اجتماع تو ګورو ټول نیمه جامعه خزه ده، څنګه کوي چې داسې یو وضعیت خزه ته جوړ کړي چې د هغې ذهن د هغې فکر د هغې هر څه دی لکه خپل واک ونیسي، د موږ ذهن هر شی دی بند کړي، د موږ فکر فقط هم داسې ده چې آی دی موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو، آی دی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو، آی دی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دوی مکتب ته لاړې شي، بس موږ همدا ذهن ده چې مصروف ده، پاړو رای حال ورته پیدا کړو، رای حال نشته.
مایار وایي بې له کوم شرعي او منطقي دلیله د دوی پر مخ د پوهنتونونو بندېدل له دوی سره لوی ظلم دی. نوموړې زیاتوي د ځینو هیوادونو لخوا ویل کیږي چې یو شمېر انجونو ته به له هیواد څخه بهر د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې په وینا اکثر افغان ښځینه وته ناشونی کار دی چې دوی دې یوازې بل هیواد ته لاړ شي، نو ځکه ښه به دا وي چې نړیوال یوه دایمي او مناسبه لاره د افغان نجونو د زده کړې لپاره پیدا کړي.
د اخر کې چې د باز هیوادین لوخانه کوم بورسی اعلان یې یا باز ممتاز محصلین ته یعنی کغور په حق لا فکر وکړي چې زه دویم هوا شاید تل تز دغه ته د مور کو خو دا نه ممکن کار ده، څنګه د سیو ټولنه کې خپل پویږي چې د افغانانو د سیو ټولنه نه چلته پاسان سره وجلکې نش کوي تنها یو نش دې زه تلار شي څنګه هغه کوي شي بلکې شوار تلار شي ولته زدک بیو کی او یا که زدک ریم کوي د نوې ماسلین د پر شاید دا یو چانس اوسي شاید دې پر هو سی نو لکه د مون رقم ماسلین د پر چې پنځم کار لا شپږم کالی یا هم خلاص شوی نو دې څو کی د خنیش کوي برته د صفر نشو کی ځکه چې زیاتره افغاني اسناد د سوي چې په نورو هیوادو کې هر هیواد ځان د خپل سټنډرډونه لري هر هیواد ځان د خپل پانتونونه لري د په حق لم چې فکر کو دا ناممکن ښکاري خپل خارجي هیواد ته تګ او بل چیرته زده کړې کول دا یو ناممکن کار ده شاید اکثریت ته اوسي اکثریت نه یو ډېر اقلیت ته یو کمی فیصدي شاید کورنۍ دا اجازه ورکړي چې خارجي هیواد ته لاړ شي هلته زده کړې وکړي یا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي دا خو رای حل نه کېږي څوک به زر وتښتي څوک به زر لاړ شي خارجي هیواد ته زه به لاړه شم یا بل څوک چې یا داسې نفر چې مثلا نمرې جګي وي بورسیا پیدا کړي لاړه شي نو دا نور محصلین څه رقم وکړي یا مثلا زه نمرې مې جګي دي وکولی شم د یو بورسیې له لارې نه خارجي هیواد ته لاړه شم نو د ما کورنۍ ماته کله اجازه راکوي نو دا هېڅکله رای حل نه کېږي لکه دا بعض خلک چې دا رای حل پیشنهاد کوي نو ما نظر باید اساسي کار دی وکړي دا همدغه پاکه لاره مقدسه لاره دی باید دا لار بیرته موږ ته پرانیزي چې موږ بیرته په همدې لاره لاړ شو هیڅوک مجبور نه شي چې د خپل خوږ هیواد پرېږدي ځکه دا ډېره سخته ده
د یاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رییسه مرغله رضیه بیا د حجاب پاک له وایي چې ټولې ښځینه طبقې په پام کې نیوه
دې کار کوونکي چې دلته راځي دوی په مکمل حجاب سره سم برابر او ټول اسلامي احکامو په نظر کې نیسي او دلته راځي په دې کې ډېر زیات زحمت استل شوی په دې کې ډېر په صداقت سره ټول خځې دلته کار کوي هیڅ نارینه په دې ځای کې نشته بشکوله شي چې راشي لنیز دینه یو ګوري او کته سراغلی استه دلته ټول هغه احکام چې اسلام د خځو لپاره نظر ته نیولې چې د تدریس او د هغوی د سبق لپاره هغه ټول نظر ته نیول شوی دی د موږ غوښتنه د دولت څخه له حکومت څخه دا دی چې موږ مرکز هیڅ کوم شرعي ممانعت نه لري دلته ټول ښځې دي دلته هیڅ نارینه نشته ټول په حجاب سره برابر دي ټول د اسلام احکامو سره رعایت کوي د موږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دا ظلم دې په دې طبقه باندې نه کوي په ښځو باندې دا ظلم نور نه کوي ټول پانتونونه دې پرانیزي دا حق ټول ښځې ته ورکړل شي چې دوی د خپل درس وایي تعلیم دوکې تر څو چې موږ کولای شو آینده نسل افغانستان لپاره ډېر ښه وروزو
مورات تعلیمي او تحصیلي مرکز شپږ کاله وړاندې د ښځو پر مخ پرانیستل شو د یاد مرکز مؤسس او پانګوال پوهنمل ډاکټر عزیز الله امیر وایي دا چې د ښځو لپاره ښځو ته د تدریس مرکز پرته له کوم دلیل څخه بندېږي دای سخت خوشنۍ دی
ټول خدمات د خزر خوانه خزر تیارې کیږي منګه شیر خورګار رو سل شلورزینی نتر دوکلنی پوری ماشوم پکې ساتو له دوکلنی نتر شپکلنی پوری وړکتون لرو له شپکلنی نتر اترسکلنی پوری مکتب او ابتدایي او لیسه لرو یغه نه روس طبيعه تحصیلات عالی دي سه نیمه عالی او عالی لرو یعنی قابلیتګي او نرسنګ او همداسې په هنتون د طب رشته لرو او همداسې لیلیه لرو دا ټول خدمات د خزر خوانه خزر توراندی کیږي یعنی رئیسه هم خزده او باغوان د مرکز هم خزده نلدوان او برقی هم خزده مکمل زنانه دي ټول لالف نتریا پوری او موږ چیلنج ورکو سه هیڅ اسلامي نظام به د مرکز په آینده ډیر څلويخت کولو کې جوړ نه کړلای شي سه ټول کارمندان خزی وي زه متاسف هم سه مرکز هم تړل کیږي دا مرکز کې هیڅ نه و هیڅ ډول شرعي مشکل نه و ان شاء الله موږ حاضر یو سه هر ساته دي چیلنج ورکو سه کله دین اسلامي تر او او شرعي تر نظام جوړ کړل شوی موږ به دغه خپل مرکز ورته بيخي په توفه کې ورکو
هر بشي جنگل کبي کتاب بي قلم شي گل شي وج دندر چي بي اواو بي شبنم شي
دا وځي خوانیز مرکزونه نه دي چې د ښځو لخوا به ښځو ته زده کړه کېدل خو اوس به دلیل بند شوی دي بلکې د یو شمیر ښځینه کاری مرکزونو پانګوالي هم وایي چې دوی بې وزلو او بې سرپرسته مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړې وه خو د طالبانو وروستي حکم د دوی کارونه بند کړل سیده غزنیوال یوال غنجونو څخه ده چې ورته شکایت لري
ښځینه کارکونکو مې وکړل او کوم بې وزلي
میرمنې چې وی کندې یو ته په کور کې کاري زمينه مسايده کا خو مواد ملغوي اخیستم د مو کار ډیر خروان او خو له بعد مرغ سي نظام سقوط وکړ بیا موږ مبارزه وکړه خپل کار ته دوام مرکز زکه موږ چې د مو کار د خزل خو د خزل لپاره ده او څوک په دینه وکنه سي کولای د موږ جوابونه مرات سوي دي خو له بعد مرغ یو په فضا ډیر زیاته محدوده سو او پرات له کوم دلیل په موږ باندې زونه ولګیده زبر حاله ماسله او ما د نړیوال اړیکو برخه کې نو زه امتحان را وشرل مې د مې جاب خمرات سوې وو او ترڅنګ د ما دکانم باندې نو رښتیا هم دم ډیر ضرورون کې د کلتي ونجلې په دومره سختي په خو د ریګي خپل کار ته مخه کوي خپل درسونه الولیا او بیا مې نتیجې داسې چې په کور کې نه او ډوډۍ په خکې په خو مو کثر وختي پورت کې دوت لو خپل کار ته يم خپل پانتون تام د سین او زنه پلان به مو جوړو خو اوس له بعد مرغه به برنامه به پلان په کور کې او کور کې ناست یو او دې په تمه یتي څو وخت به ام د امر ساني لري کیږي او موږ به برته لکه په خوا خپل پانتون ته خپل کارو ته دوام ورکړو
تاریخ پادر کیم زر کیم په چغو د وختونو پادر کیم
درن دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تر وړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00422 24 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرې الله مو مال او ملګری
پریمیک دی چی والو زم زم وزر ماتړی شپو تا پات کی ګدارنا وزر ماتړی شپو تا پات کی ګدارنا وزر ماتړی وزر ماتړی
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
السلام علیکم درسی ساعت ته خره غلاس نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون ورده نن به د کیمیا په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي د کیمیا مضمون وړاندې شي یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شي او تاسو یې آزادې رادیو اوري په پیل کې د ووم ټولګي د کیمیا مضمون هله دا د خون کې لسپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړې وي نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت وایو انحلالیت حل کېدو ته وایي دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پیل کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي پوره حال به خون کې راته بیان کړي
د نن ورځې درس مو دی سولیبلټی یا انحلالیت او د حلیدلو وړتیا معنا محلول چشته وای یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد ګوري او ب کله چې مالګ سره یو ځای شي چې ځین جوړیږي مالګین یو به محلول سو مالګ پکې حلیږي حل کېدونکي سول او ب یې حلوي او ب حل کوونکي سول چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول بوره حل کېدونکي سول حلیږي ځان حلوي پکشي او محلول چشرا ووتی خوږې یا بوره لرونکي چای راووتی دا ته چشوای محلول وای محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد سره ځای سي یو نوې شی جوړ کې هغه نوې شی ته محلول وای نو چې محلول مکلو په پیژندې دا هغه پسې انحلالیت انحلالیت معنی د حل کېدو مواد او اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلای شي انحلالیت د حلیدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي د چیش د حلیدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي یعنی بوره په اوبو کې څومره حلیدلی سي چای په اوبو کې څومره حلیدلی سي مالګه په اوبو کې څومره حلیدلی سي دا درې حل کېدونکي مواد وه اوبه حل کوونکي مواد یادونه هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي یو گلاس اوبه په کټ درې کچو کې مالګه حلولای شي. معنا که یو گلاس اوبه ته یا یو گلاس چای ته زه اته کچو کې بوره ور واچوم هغه پکښې حلیږي. خو که چیرې یو گلاس اوبه ته په کټ درې کچو کې مالګه ور واچوم څلورمه کچوغه که زور واچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه د حلېدلو لیاقت د چا د حل کېدونکي موادو چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي د سلو ګرام د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی شي. دا د بورې قابلیت دی د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی په سل ګرامه کې 16 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 16 ګرامه دی. معنا سل ګرامه اوبو ته که زه 16 ګرامه مالګ ور واچوم حلېږي. خو که چیرې 10-18 ګرامه ور واچوم هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل شي دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل شي دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل شي نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ اوبو تر واچوه ریګ په اوبو کې نه حلیږي. نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي بوره ده مالګه ده دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 40 ګرامه 10 ګرامه هم ور واچوم په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
له ښوونکي مو واورېدل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. د مثال په توګه یې بوره یاده کړه چې په سل ګرامه اوبو کې څه باندې 200 ګرامه بوره هم حل کېدی شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږیست. نن خوونکی د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تر پیژني. دا چې اټوم کوم پړاوونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د آیون حالت خپلوي دا به خوونکی راته تشریح کړي. دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول هم تغییر کوي که نه. که تغییر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي. ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خونسا چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه وي، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چې شتو د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د ده چارج 0 دی. کله چې دی چارج ته واوښتي چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته بیا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم آیون دا یو بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی. دلته یو چا ته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون، سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل، د اټوم نوم کلورین، د آیون سمبول سی ایل ماینس، د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر، د اټوم نوم برومین، د آیون سمبول بی آر ماینس، او د آیون نوم برومایډ. دغسې راځي دا ټوله دغه اټومونه دي. دا بیا ټوله آیونونه دي.
بیا راځو سی اړیکی ته. اړیکی، بونډز، کنیکشن، ارتباط، دا ټول اړیکی بلل کیږي. آیونی اړیکه، آیونی اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکی ته آیونی اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ د فلزات او غیر فلزات کچیر سره یو ځای سي، دغه اړیکه آیونی اړیکه بلل کیږي. په آیونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پامې، غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون درته ورکوي او دا الکترون د واخیستی د ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون یې درته ورکړي، سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دی دواړه سره یو ځای شول، خو د دې الکترون کلورین ځان ته واخیستی او کلورین هم خنثی سو، سوډیم هم خنثی سو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسې د آیوني اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې څه وو؟ فلزات وه، غیر فلزات. په اشتراکي اړیکه کې څه دي؟ غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکې ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت تیږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز تی ورکوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې ایږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ایږدي. نو دا مثال دی H2O چې اوبه ورته وایي. هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي. دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژوند کیږي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. انفیرد الکترون، ویلنس الکترون، اټوم ون نان میټل، اټوم ټو نان میټل اور میټالوئید، دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابینځ کې سره ایږدي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیونی اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابینځ کې شول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګوري چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي، آیا پوهیږئ چې مالګه او یا برس څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځېدل مو لیدلي دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شی دي؟ د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل څه ته وایي؟ کار اجرا کیدل ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیدل، دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فرمولا څه شی ده؟ H2O. هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فرمولا څه شی ده؟ سوډیم کلوراید. سوډیم او کلورین سره یو ځای سوي دي، مالګه یې په لاس راوړې ده. هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای سوي دي، اوبه یې په لاس راوړې ده. د کیمیاوي معادله، کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي، په دا بل بغل کې حاصل دی، په مابینځ کې د تعامل علامه ده. یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو، او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
دا تم ټولګي په کیمیا کې په دې پوه شو چې لغیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس ته وګدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C2H2O1 ده. د عمومي فرمول لمخه داس لیکلای سو C2 قوس H2O قوس 1. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکسایډ څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکسایډ او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 چې له دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخه انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوی دی. یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسبت بدلیدلای. لکه یو قیمته قندونه C5 H12O شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایډریټونه دي چې په ساده کاربوهایډریټونو تبدیل او هایدرولایز نسی. یا هغه کاربوهایډریټونه چې د رقیقو تیزابو پښتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه. هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته دای ساکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دي. دریم څو قیمته قندونه دي. هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای شي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې لبوري خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی C2 H2O 1 جمع H2O چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي C6 H2O شپږ چې ګلوکوز دی جمع C6 H2O شپږ چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلی دای سي او لکه مخکې چې می یادونه وکړه فرمول یې دی C2H2O1 چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د غنی د قند په نوم هم یادیږي. د غنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره اورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: C2H2O او یوولس چې دا سکروز دی جمع اوبه چې ایچ دوا او او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې فرکټوز دی. لیکټوز څه ته وایي؟ لیکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لیکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوه ویشت او یوولس چې لیکټوز دی جمع اوبه ایچ دوه او د مالګې تیزاب ایچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلکټوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان جمع ان ایچ دوا او چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست. خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را ته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے شن خالے
صبر وکړه خدای برابر دوران زما سخت ناچاری دا شنخاله زما سخت ناچاری دا شنخاله لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکړه خدای برابر دوران اوس می سخت ناچاری دا شنخاله اوس می سخت ناچاری دا شنخاله